دا مشال اړیو د سړی مشه وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې زغل آیاز افغاني ساجمت درته هر کلی وای. په روانه خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو لومړی بار ورکو افغاني ساجمت ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا له یونیورسيټیو څخه لری کړل شوی ملازمینو په بنګالا کې پرلت پیل کړی دی. نړیوال بانک د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 2 ارب ډالرو د ورکولو ویلي او د ایران ولسمشر وایي چې په هیواد کې د امنیت او کراري مخالفت کوونکي به له پریکنده چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وستل شوو کارکوونکو نن په بنګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شامل اوسنو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو حکومت نوکریانی نوی بحال کړي پرلت به جاری وي. ملازمینو ویلي چې په احتجاج کې شامل زیاتره کسان په 2013 کال کې له دندو لرې کړل شوي وو. سمو د وړاندې په زرګونه عارضي ملازمین هم تر یونیورسيټي ماډل قانون لاندې ګوښه کړل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه د پرلتوالو د دې تازه غوښتنو نو پڑا سر ندی ویلی. د سوات ولسی جرګه وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره به له پولیسو سره اړ ډول مرستې کوي. د خبره پرون د مینګوري پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې. په دې غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، ځایي سیاسي مشرانو، د تاجرانو اتحادیو، د مقامي حکومتونو استازو، حکومتي چارواکو، د پولیس اعلی افسرانو ګډون کړی وو. جرګې ته د سوات د تاجرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل چې په سوات کې د ډیرو قربانیو وروسته امن قائم شوی او دوی به په اسحال کې امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي. التا د ملکن ډیویژن پولیس افسر زیشان اصغر جرګې ته ویل چې سوات ته د پوسټ 3 ډیویژنونه رسیدلی او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په 2 بېلابېلو پیښو کې 1 ځای تن او 2 پوځیان وژل شوي دي. د دې ضلع د شوي پولیس تاڼۍ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 24 د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومې 1 ځای تن په ډسو ووژه او په تېښته کې بریالي شول. بلخوا په میرامشا کې د پوځ یو افسر د نوم نه خولو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 24 په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده چې پکې 2 پوځیان وژل شوي یو زخمی شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ او له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړ شوی سلورمې او اخري مقدمه کې هم د ستمبر په 14 ضمانت شوی او د خوشي کېدو امر یې شوی دی. علي وزیر له سبا باندې 1.5 کال راهیسې په کراچۍ کې بندي او پاغه د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي، خو نوموړی دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر وایي چې په دې ضلع کې د سیلاب لوجې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره سروي پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمید الله خټک د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو لوجې شاوخوا 2000 کورونو ته په مکمله او نږدې 2500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی.
وزیر اللہ صاحب هغه ځای کې اعلان وکړو د معاهزه چې کوم د فل ډیمې 1 لاکھ 4 لاکھ ته ورسېده، د پارشل ډیمې چې 30 نه 50 هزار هغه 1,60,000 ته ورسېده. کوم چې سیلاب کې څوک په حق رسېدلی وو هغوی 3 لاکھ روپۍ 18 لاکھ روپۍ ته ورسېدې، چې پکې 8 لاکھ روپۍ د صوبایي حکومت طرف نه، 10 لاکھ روپۍ د مرکزي حکومت له طرف نه.
بلخوا د ټانک اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا له سیلاب ځپلو سره د مالي مرستو اعلانونه شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. نړیوال بانک وایي چې په پاکستان کې له خپلو روانو پروژو څخه د سیلاب ځپلو لپاره 2 ارب امریکایي ډالر رابیلوي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر مارټن ریسر د ستمبر په 24 په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا، خوړو، استوګنې، بیا بحالۍ او پیسو ورکولو په برخه کې د ضرورتونو پوره کولو لپاره د موجوده منصوبو مالي پانګې کاروي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره $2 اربع د ورکولو اراده لري. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 23 ویلي ایران به د هغو کسانو پر ضد خامخا پرېکنده چلند کوي چې د هیواد د امنیت او آرامۍ مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري رسنیو له مخې په ایران کې له یوې اونۍ نه په زیاته موده کې د رژیم خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي دي. د احتجاجونه په ایران کې د یوې 22 کلنې جنۍ مهسا امینی تر مرګ وروسته پیل شوي دي. امینی پولیسو په دې تور نیولې وه چې حجاب یې سم نو په سر کړی. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال اړې واورې دل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. کچر را سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورې. د خیبر پختونخوا له پوهنتون وستل شوي کارکوونکو په بنګال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې چې تازه حال یې په روانه غړې کې درکو. د سوات په منګورې کې د امنیت په اړه لوی جرګه شوې او مشرانو له امنیتي ځواکونو سره د امنیت ټینګ ساتلو ژمنه کړې. د سیمې مشران وایي له سیمې نه به کډین کوي.
په موږ باندې توپ ډبي او کار مونږ سره تیار په موږ سره پی هیڅ یو د دې وطن یو وسوګن غیرتمن وګړې دا به نه کور پی دی نه به کله پری دی او د دې به مزاحمت کوي.
د خیبر پختونخوا په لسو ضلعو کې د سکولونو ودانیو ته سخت زیان رسېدلې چې له وجې د زرګونو زده کوونکو زده کړې متاثر شوي. خو چارواکي وایي د سکولونو سروې روانه ده.
محکمه تعلیم دغه دي مشران دي هغه دا ویلي دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي نو هغه ته چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفت کړی شي.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سیلابونو وروستو خلک د سکولو اوبو د نشتوالي شکایت کوي.
ساویر ټولی وچې سوی دی او سم سلسله لغړې ډیر ساوی تخریب کړي دا خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ شوی متوجي سوی او بنست چې کا دی او څو باندې تاسو ګوري چې څومره بیره بار ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته یو احتجاجي ناسته پیل شوی چې د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وستل شوو کارکوونکو ده. په دغه احتجاجي ناسته ته د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید هم ورغلی دی او دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دی. تازه حال ترې اخلو. ګوهر ستړي مشي.
ډیره مننه ګلیا تاسو هم ستړي مشي.
ګوهر کلکشن اوریدونکو ته وایي چې دا احتجاجي ناسته کومه پیل شوې ده. تازه حال څه دی او دوی څه لپاره راغول شوې دلته؟
بالکل ګلیا صاحب په دې وخت زه بنګالا عمران خان چوک باندې موجود یم او دلته آل خیبر پختونخوا یونیورسيټیز کانټریکټ امپلایز په نامه باندې په سلګو خلک راغلي دي او بنګالا چوک کې ناشتي بینرونو راوړي دي ورسره په بینرونو باندې لیکلي دي چې د دوی د 1400 کالو خاري د نه ځای کېږي دوی د نه بیروزګار کېږي او دلته دا مطالبه هم کوي چې دوی د کم اکټ راوړي دي کم نوي قانونونه پر راوړي او د دې په بنیاد باندې دوی د ملازمت نه فارغي کی دا په مخامخ توګه باندې بند کړی دل شي. په ګڼش مېر باندې دلته دا کسان راغلي دي د مازدیګر مونږ هم دلته په چمې باندې د بنګالا پر روډ کې وکړلو او ورسره دا ټول حساب کتاب راوړی دي ورسره کپڑے هم بسترې هم دا سيزونه هم راوړی دي او دا
وایي چې اوږدمهاله لکه د احتجاجي ناس لپاره پوره تیاری کړی دی دلته د راتګ
بېخي دراته کې دلته پوره تیارې کړې دي. په دې وخت په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي ارباب زموږ سره موجود دي. هغه تاسو ته نور حال درکوي چې دوی څه مطالبه لري او څه ویل غواړي.
بالکل استلی مشي. وعلیکم السلام.
حاضر سروس کانٹیکٹ امپلائیز سے 3 ایئر کانٹیکٹ پیریڈ ورک
ہو
د دې د کسانو چې کله دا 1-3 years باندې دې ته اپوینټمنټ وشو نو دې چې کله ایک ایکسپایری شو له دې څخه دا منشي نو افټر 3 years موږ به خلکو سره سکو آیا دا به موږ رسوګ آیا دا موږ وباسو دا خبر په دې کې سایلنٹ وا ندی کی چونکہ امپلائیز چچاپا کی 10-12 سال سروس ہوئی اگر ڈیر افغان ہو تشویش اظہار ہوگو بل اتھارٹی سر کے نا سر چیئر مونگ سکو جی ورتے ہوئی ارے چمون سر اس پروویژن مشتا دے چمون اتا سو ریگولر کو یا سر ابھی امپلائیز لاڑل ہائی کورٹ کے ریٹ ہوگو وقار شیٹ سے 21 pages ڈیسیزن ور کو چدارسان امپلائیز کانٹریکٹ امپلائیز دے دا جی ریگولر کریشی چکل دا یونیورسٹی اتھارٹی سے لڑو دا ڈیسیجن نو پدی ڈیسیجن خلاف یونیورسٹی لڑل لگا تھا سپریم کورٹ دا سپریم کورٹ چھ دے لاسٹ دے منتھ کی مفتی ڈیٹ باندھے ڈیسیجن مار کو چیئرا دا ہائی کورٹ کے سلچے کا مطلب دے سیٹ اسائڈ تھا اور کے سی گورنمنٹ کے دا غور کو چیئر تاسو کو چری پدی ایکٹ کے سے چینجز کرے لگا تاسو کے خدا غیب بابت باندھے زمونگا مرگری زمونگا چکم دے یونیورسٹی امپلائیز مشران چکم دی اگی اپروچ کل پی ٹی آئی گورنمنٹ سرا نواغے کی اگی مون سرا پدی باندھے صحیح خبر نہ کو لے جانا سر کو لے کل یو منسٹر تزا کامران بنگش سے تمونگا ورگلیو اگیم گمونگا صحیح داغا انہوں پر مرستے را سرون کرلا ون وے آر دا در کل بے رات یو سے وے کل بے رات بل
دتی ارباب سے دیدی سمرا شمیرا سمرا دا ٹولا
دا جی تقریبا کسان من را جو دا تقریبا 3010 کسان لیجی
ہاں
ریسنٹلی اس دی دی بڑی بڑی من کے دا کے پی اسمبلی نے 58,000 چکم ٹیچر ٹیچران صاحبان جی کم الیمنٹ ایجوکیشن والے جی ابھی جی ریگولر کل
ہاں خود یونیورسٹی داغ ریگولر نکل لکا ددی نو نوکریانی پخی نکل
ایجوکیشن والا ہائر ایجوکیشن والا چکم امپلائیز دی کا فیکلٹی دا او کا کلاس 4 امپلائیز دی او کا بی پی ایس 1 نوال بی پی ایس 20 پوری کسان اکاؤنٹ کے امپلائیز دی جی سے ددی کی ریلیف داغ ور تور نو کو
نو تاسو اوس تاسو اس کم دا احتجاج دے نو ددی مقصد اوس عمران خان تا لکا تاسو خو ویل چی دا صوبائی حکومت تمنگ وار وار مانی ویل اغو تاسو غختنی ونه منلی نو اوس دا عمران خان کور مخه ته تاسو ناس دی نو دا اغي لاړه خاص جواب راغلی تاسو کنه
خو زه نه دی دا پیغام مون تاسو په تماس راغلو چې دوی سره څه دوی مون سره د خبرې کړې وي اغي مون ته کاولې لري چې مونږه عمران خان سره په دې باندې خبره کوو بیا مونږ ته تقریبا 10-15 ټایمز مونږ ته دا چې کوم کې دی منیسټر دی ایجوکیشن منیسټر چې کوم دی کامران بنگش سے عظیم ٹیلیفون روکل عظیم منتظہ خبروں کا چتا سٹول دغل تک درنا ختم کے اور دل تک راشن دل تک ہمیں دا مسئلہ حل کی
نستا سودا درنا بجاری بھی ہو کنا تاس واپس جائی
درنا کو جاری دے جی درنا ہو دا ڈیسیجن شوی تھی چ دی بوس من ترازی چ کہ من اخیس تل شوی د دی افیسونو بچکر وبان کل یو منسٹر کل یو ایم پی اے کل یو ایم این اے مونگا ٹول دی پی ٹی آئی تو گورنمنٹ سر ہے چونکہ جی اس مونگ کا نظر اٹھائے نہ رکھو اس چونکہ دا خبر ہے جی ہائی اپ سے لاڑا اس دی مونگ سارا کانٹیکٹ کی چیئر تھا اس دن تک راش ہے مونگ بالکل آگا دے تو لڑ سو کچھ ری دی مونگ تو ریٹرن فارم کی سیز را کی
خبر مانی چې سو پوری حکومت تاسو ته لیکلی بڑا نه درکړی تاسو هغه پوری خپل احتجاج جاری ساتل ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه ډیره مننه ل اسلام آباد د مشال ریو خبريال ګور مسودو چې په احتجاجي ناسته کې د یو پرلطوال مشر سره هم وغږیدو او هغه دا ویل د یونیورسټي په خیبر پختونخوا کې پهنتونو تقریبا شاوخوا 3000 ملازمین دي چې دوی لدندو لري شوی دي او دوی د خپل نوکریانو د بحالولو لپاره د عمران خان کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده او دوی دا وایي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت سره په وار وار رابطه کړې وه خو د دوی غوښتنې نه دي منل شوی د خیبر پختونخوا تر اوسه پورې د پرلطوالو د دې تازه غوښتنو په اړه سر رسمي بیان تر اوسه پورې نه دی جاری کړی څنګه راځي تاسو به شریکو ل اسلام آباد نزو بلوچستان ته او زو کوټه ته تاسو خبر درکو چې په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلا په
صوبائی کابینه کې د شمولیت دعوت ورکړل شوی دی او د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د جمعیت علما اسلام فی صوبائی مشر مولانا عبدالواسع سره ملاقات هم کړی دی. تازه حال څه دی او دا رپورون کې څونه صداقت دی؟ په کوټه کې د مشال اړو خبریال ایوب ترین را سره ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب سړی مشه
ډېر مننه ګلایس
اکه لښانې حال را ترا کوي چې د کی څومره د خبر کې ځینی رسنیو کې دا خبرونه ورکړل شوی دی چې عبدالقدوس بنزجو د جمعیت العلماء اسلام صوبائی مشر اب مولانا عبدالواسع سره ملاقات کړی دی او په صوبائی کابینه کې د شمولیت د بلنه هم ورکړی ده.
بالکل د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بنزجو یو او نه لمخه په اسلام آباد کې نه یوازې د جمعیت العلماء اسلام د صوبائی مشر مولانا عبدالواسع سره لیدلی وو، بلکې دغه ډول د بلوچستان نېشنل ګوند سردار اختر مینګل چې دی دغه سره هم لیدنه شوې ده او دغه سره هم خبرې شوې دي. او دغه دواړو جماعتو ته چې اوس په بلوچستان اسمبلی کې په اپوزیشن کې دي په حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې وه، که څه هم د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا تر اوسه دوی ته جواب نه دی ورکول شوی. البته د جمعیت العلماء اسلام لخوا چې دی و صوبائی حکومت یعنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ته ویل شوی دی چې دوی به په حکومت کې ګډون کوي او د دې مقصد لپاره څه وخت اخیستی دی. او بیا د تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ مولانا عبدالواسع او د میر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ په کوټه کې هم ناسته شوې ده. په دې اړه مو چې کله نن د جمعیت العلماء اسلام د ځینو غړو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو دوی ویل چې موږ څه وخت نور اخیستی دي د میر عبدالقدوس بزنجو څخه چې موږ به په حکومت کې شاملېږو. ګلای صاحب که زه د اورېدونکو لپاره
خبرې ته راتلم چې په بلوچستان کې لکه جوړښت چې دی هغه څنګه دی؟ ځکه چې په انګورو ائتلافي حکومت دی کنه، نو اوس موجوده ائتلافي حکومت کې څومره غړي دي او کم کم ګوندونو سره تعلق لري؟
بالکل په بلوچستان کې همیش ائتلافي یا مخلوط حکومت وي. او اوس هم په بلوچستان کې چې دی میر عبدالقدوس بزنجو چې د بلوچستان عوامي پارټي سره تعلق دی، د دوی په اسمبلی کې 24 غړي دي. دغه ډول پی ټی آی یعنی پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه 2 غړي لري او د دې سره سره قومي نېشنل ګوند 4 غړي دي. دغه ډول هزارا ډیموکراټیک پارټي 2 غړي او جمهوري وطن پارټي 1 غړي. د حکومتي چکم کابینت دی یا کابینه ده د دې برخه ده. دغه ډول 3 غړي د بلوچستان نېشنل پارټي یعنی عوامي ډله چې دا هغه هم په دې کې شامل دي. خو بل پلو ته کوم وګورو نو وایز به اختلاف ته هلته جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو آزاد غړي او دغه ډول د مسلم لیگ نون یو غړي چې د دې شمیره چې دا هغه 4 جوړیږي دی په اپوزیشن کې دي. نو کچېری جمعیت العلماء اسلام دی و حکومت په هغه صورت کې دا ویل کیږي چې مولانا واسع چې دی هغه و میر عبدالقدوس بزنجو ته یو غټ شرط دا ایښی دی چې دی به پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه د صوبائی حکومت څخه باسي. ځکه چې کله پی ډی ایم په اسلام آباد کې د عمران خان په ضد تحریک راوړی وو نو هغه وخت هم کستا سیادی عوامي پارټي چې وا هغه د حکومت سره یعنی د اوسنۍ حکومت سره شامل شوی وو او په کم تحریک ادم اعتماد شو په هغه کې برخه اخیستی وو. او دوی دا وایي چې نور نو دی په بلوچستان کې تحریک انصاف چې دی هغه په حکومت کې نه برداشت شي. خو د بلوچستان د پردي پریکړه باندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم نیوکې شوي دي. البته وزیر اعلی او پرون خپله د حکومت یو وزیر دا ویلي وو چې دوی عوامي نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک پارټي چې د هغه د حکومت یا د کابینې سره نه باسي، یوازې امکان دی چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دی وغړي په هغه کې 2 وزیران دي، ځینې مشران دي او دی ډیپټی سپیکر دی، هغه کېدلی شي چې د حکومت څخه دی وباسي.
ډېر زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتونه، خوشاله اوسئ او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین وو چې په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام ته د په کابینه کې صوبائی کابینه کې د شاملو دو د بلنې په اړه را سره تفصیلات شریکو. مشال رادیو تر څنګ وسی
دا مشال تر څنګ وسی دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون د سوات مرکز منګور کې د امنیت په حق له د پولیسو او ځای مشرانو یو لوی جرګه شوی چې پکې ځای مشرانو ویل د سوات ولس با د پولیسو سره امنیت ټینګ ساتلو کې هر قسمه ممکن مرسته کوي. بلخوا پولیس چارواکي جرګې ته ویلي چې د فوج درې ډویژنونه سوات ته رسیدلي دي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. پولیس چارواکي هیله مند دي چې په 15 ورځو کې دننه به په سوات کې مکمل امنیت ټینګ کړي. دا جرګې نور تفصیل له سوات نه د مشال اړوي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره پولیس ټریننګ سنټر کې جوړ کړل شوی لوی جرګه کې د سیمه سیاسي مشرانو، بلدیاتي نمائندګانو، د صوبایي اسمبلی غړو، ضلع انتظامیه چارواکو او پولیس افسرانو ګډون وکړو. جرګې ته د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې دا وخت د بدامنۍ خبرونو سره د سوات کاروبار ډېر متاثره دی او ولس دې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د پولیس سره مرستې وکړي. جرګیتا د زراعت او محکمې صوبایي وزیر محیب الله په دغه محل ویل چې حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي. ټول صوبا او سوات کې امن ټینګ ساتل د دوی ذمہواری ده.
او په دې چې ټایم ټو ټایم د شپې هم میټینګ شوی دی د دې امن لپاره موږ کړی دي او موږ په ایڈوانس کې چې د پولیس فورس څومره هم بجټ وو داغه نه په دې بجټ کې موږ بیا اډیشنل بجټ 2000 روپۍ مطلب چې د ټول پولیس د صوبې پولیس ته وګړي چې نور هم خپل فورس څنګه دغه سترینګ کې نن هم
د سوات پولیسو مرستیال مشر ایس ایس پی ارشد خان ویل چې سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. صوبایي حکومت د سوات پولیسو ته د امن ټینګ ساتلو لپاره مدد ورکړی. د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي دسته فزای شوې ده چې د پوځ سره به په ګډه وسلوالو په ضد عملیات کوي.
پالس نوی چوکي او چیک پوسټونه چې کوم په غرونو باندې دغه دي اطلاع چې زمونږ کم مین فوکس دی هغه د غرونو دی. نو په غرونو باندې زمونږ چې کوم پروپوز چوکي دي یا چیک پوسټونه دي شپاړس دغه ورته مونږ پروپوز کړی دي او په دې باندې هم کار شروع شوی دی. ان شاء الله ود ان نو ټایم دغه ریکوایرمنٹ به زمونږ پوره شي. د دې نه علاوه ګاډي بسله دا ټول مونږ سره پرومیس شوی دي دا به ټایم مونږ دا پرووایډ کیږي.
جرګه کې شریک د عوامي نیشنل ګوند استازي پخواني صوبایي اسمبلی غړي شیرشاه خان وروسته مشار ډېډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزي حکومتونو خدا نه منله چې سوات کې بدامني ده. اوس یې اول ځل ومنله چې امنیت خراب دی چې څوک هم سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کار کوي عوامي نیشنل ګوند به مرسته کوي.
زما په خیال کې د زما د اندازې مطابق یو هفته کې یا لس ورځې کې دنه درنه د امن هغه زوړ حالت ته رسېدلی چې یقیني کېدای شي. خو چې یو سړی دا اول کې او دا ومني چې واقعي دلته د درهګري یعنی خلکو ته ټلیفون نو کال ځي خلکو ته د پتو لپاره کال ځي خلکو کې یاره خوریږي د دې ټولو خلاف چې په کار د رقم چنن مونږ چنن راغلی یو نو د دې حکومت سره په دې ملاتړ کې راغلی یو صرف د امن لپاره راغلی یو. امن ځکه زموږ سیاسي اختلاف شته خو په امن مو اختلاف نشته. امن خو که زما دښمن غواړي زی ملګری ما امن چې څوک غواړي د سوات لپاره زی ملګری ما.
په سوات کې د پولیسو او ځایي مشرانو لویه جرګه په داسې حال کې شوې ده چې 1300 ورځو کې سوات کې د وسلوالو د راتګ خبرونه پیل شوي. باسي موکو وسلوالو په پولیسو او امنیت په پولیسو او امن کمیټې په مشرانو بریدونه هم کړي چې پکې مرګ جوبلا اوریدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لوی تاسې غوږی ملالې سوزي وای په سوات او خیبر پختونخوا نور برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کې دوی خپل اندېخنې له پاکستانی وزیر اعظم سره شریکې کړې دي. ملالې سوزي همدار از ویلي خلک نور ترهګري او د دې لوجي به کور کېدل نشي زغملي. نوموړي زیاتوي حکومت دې خلکو ته تحفظ ورکړي ځکه چې د انصاف ترلاسه کول او په امن کې اوسېدل د هر پاکستانی وګړي حق دی. د سوات قومي جرګه او پوهان وای د ملالې سوزي دغه اندېخنې پر ځای دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای له تحریک طالبان پاکستان سره د اوربند معاهده پر ځای ده او په خبرې چې د امنیت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل اسرار له مومن را کوي.
د نوبل سولی جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي په خپل پلارني کلي سوات او خیبر پختونخوا نورو برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کېدو یې خپلې اندېښنې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره شریکې کړې. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی هلته یې له ملالا یوسفزی سره لیدکاته کړي. ملالا یوسفزی چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په ډزو سخته جوبل کړې وه وایي د سوات خلک نوره ترهګري او د دې له وجې بې کوره کېدل نشي زغملی. نوموړی د سپتمبر په 23 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د دوی خلکو ته دې تحفظ ورکړل شي. د سوات خمی جرګې ویاند خورشید کاکاجي وایي د ملالا یوسفزی دغه اندېښنې پر ځای دي. د په خبره ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په سوات کې بیا راپورته شوي او بریدونو ته یې هم زور ورکړی دی. خورشید کاکاجي د سپتمبر په 23 مشال ډو ته وویل که څه هم په ملکنډ ویژن او پخوانی فاټا کې د پوځي عملیاتو او له وجې یې د خلکو بیا کډه کېدو اوازې دي، خو د په خبره دا وار به کډې نه بلکې مزاحمت به کوي.
که پاکستان په موږ شلینګونه کوي، که بمباری کوي، که په موږ باندې توپه ډبوي او که هر مونږ صورتحال په موږ مسلطوي، هیڅ یو د دې وطن یو واستوګن یو وګړی به غیرتمن وګړی به دا به نه کور پرېږدي نه به کلی پرېږدي او د دې به مزاحمت کوي.
خورشید کاکاجي زیاتوي خلک د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډه کولو ته ځکه چمتو نه دي چې په تیرو څه باندې لسو کالو کې په ملکنډ ویژن او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لکونه خلکو خپل کورونه، روزګارونه او تعلیمونه له لاسه ورکړل، خو وسلوال ختم نه شول. دا په داسې حال کې دا چې په سوات او خیبر پختونخوا نورو سیمو کې په دې وروستیو کې په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. بل خو د پاکستان پوځ د سپتمبر پر 18 وویل د سوات په ګډون په ټول ملکنډ ویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوزدیر، سوات، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، مومندو، اورګزیو او خیبر کې خلکو احتجاجي لاریونونه وکړل او د خپلو سیمو د امنیت لپاره یې غږ پورته کړ. په پېښور کې خبریال او شنونکی مشتاق یوسفزی وایي په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان د بیا راپورته کېدو په اړه د ملالا یوسفزی اندېښنې پر ځای دي. د ده په خبره ځکه چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان شاوخوا 15,000 وسلوال په افغانستان او تر 3,000 پورې بیا په پاکستان کې دي.
اول طالبانو په مټه کې هډستي بیالته کې د فوج میجرو نو د سیکورټي خلکو سره بیا خبرې وشوې رها شو. بیا اوس چې کوم ستونزه مخې ته راغلې ده چې طالبان راغلي وو، هغوی د عمل کمیټه چې کوم مشران دي په هغې باندې حمله وشوله. نو د ملالې کنسرن په خپل ځای ځکه دیکتي چې
مشتاق د سپتمبر په 23 مشال ډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته کېدو مسله جدي ده، خو پاکستانی چارواکي یې نه مني. مشتاق وایي د ته نه د معلومات چې حکومت د طالبانو فعالیتونه او له دوی سره د خپلې سولې خبرو څرنګوالی ولې پټ ساتي. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د پاکستان ریاست تحریک طالبان پاکستان ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې د هیواد د وسلوالو په وسیله په افغانستان کې خپل اغېز ته دوام ورکړي. نوموړي د سپتمبر په 23 مشال ډو ته وویل پاکستاني ریاست له نړیوالو د ترګریز جګړې په نوم هم ډېرې مالی مرستې اخیستې دي. البته دا وایي د ترګری زیات تاوان د پاکستان عام وګړو ته رسېدلی.
شلو کالو جنگ کې اویا زره خلک وژل شوي دي. پاکستان سټیټ پیسې هم 3 بلیون ډالر اخیستې دي. نو په دې جنگ کې که چا وده ګټلې ده هغه قوتونه دي چې کم د ملټرایزیشن په شاب باندې خپل معاش چلوي. چا ته نقصان ګټلی هغه عام ولس ته. دا نقصان مونږ په سټیټ نشو ډیوایډ کوي. دا نقصان سیول سوسایټي ته شوی ده، خلکو ته شوی ده، پولیس ته شوی ده.
بلخوا د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي دغه خبرو کې صداقت نشته. د په خبره ځکه چې د هیڅ یو هیواد حکومت یا پوځ نه غواړي چې خپل خلک د پیسو لپاره مړ کړي. البته سید نذیر د سپتمبر په 23 مشال ډو ته وویل چې د ملالا یوسفزی دا خبره تر څه حده سمه ده چې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته شوي، خو د په خبره ښکاري نه چې پر ضد به یې د پخوا په څیر غټ پوځي عملیات وشي.
دې کې خو شک نشته دی چې را پیو چار طرف ته یا ماټی نه پاس د تحریک طالبان سغړی ښکار شو وړاندې میاشت کې. خو دا غوی هغه نمونه مرکزونه نشته دی او نه هغه نمونه دغه د تنظیم ډانچل دلته موجوده ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتی چارو سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف د سپتمبر په شلمه مشال ایډو ته ویل چې له طریق طالبان پاکستان سره یې د اوربن معاهده پر خپل زید او په خبره یې چې اداري او پولیس په ګډ د امنیت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیدا تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زبر.
د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وستل شو کارکونکو نن په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شامل ځینو کسانو مشال لیډیو ته ویلي چې تر څو حکومت نوکریانی نوی بحال کړي پرلت به جاری وي. الته د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوات لسی چرګا وای چې په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره به له پولیسو سره هر ډول مرستې کوي. دا خبره پرون د میګوري پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې ده. الته د ملکن ډیویژن پولیس مشر زیشان اصغر جرګې ته ویلي چې سوات د پوسټ 3 ډیویژنونه رسیدلی او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې اوسایتن او دوه پوځیان وژل شوي دي. چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ستمبر په 14 د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي اوسایتن په ډزو کې وژل دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. دا پیښه په شبه سیمه کې شوې. الته په میرامشا کې بیا د پوځ یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د ستمبر په 14 په داخلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوی چې پکې دوه پوځیان وژل شوی او یو زخمی شوی دی. د دې بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او لجرمی وزیرستانه قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړ شوی سلورمې او اخیری مقدمه کې هم د ستمبر په 14 دغه ضمانت شوی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیلې ډیپټي کمشنر وایي چې په دې سیلې کې د سیلاب له وجې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره سروې پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمید الله خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 2000 کورونه په مکمله توګه وران شوي دي. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 14 ویلي چې ایران به دغو کسانو پر ضد خامخا پریکنده چلند کوي چې د هیواد امنیت او آرامۍ مخالفت کوي.
دا خبرونو لنډیز مو له انیس اجمل واوریدلو. تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم یو دوه رپورټونه لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسیې هغه فوزیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیميږي نوې ضمانتونه وړاندې کړل. زيلنسکي په ورته وخت کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین په وړاندې له روسیې اعلان شوی نسبي فوزي بسیج نه تیر شي. د جګړې له دغو خبرو سره هم مهاله د اوکراین په څلورو ښارونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل لا اسد الله لودین نور.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زيلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي. دویم دا چې هیڅوک به د تسلیمۍ په شرایطو نه خبريږي. او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بل خوندې لار چاره ولټوي. د زيلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبی پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له 13 فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. د روسیې د ولسمشر دغه اعلان لمخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونه په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسی ځواکونو ونیولې. زيلنسکي روسی سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي خاده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زيلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټول پښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلور سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په هغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغه نجلۍ مړینې د ولس غوسه پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب نه رعایتول له کبله نیول شوی وه او تر نیول کېدو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو مظاهرې دوام لري. حکومت وایي د امنیت د مړینې پلټنې کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د وژل شویو ترڅنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 5 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بکنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه 3 ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ده په وینا د ایران د امنیت او کرارۍ مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې 13 د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پوځ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پوځ په وینا په ناحقه حملې ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبري اژانس اسنا په وینا د ایران پوځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حملې شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیځ ولایت ګیلان کې د شپېتو ښځو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال لري تاسو غوږی. په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه وای په صوبه کې د سیلابونو لوجې په لسو ضلعو کې سکولونو ته سخت زیان رسیدلی او په زورګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اتحادیه مشر په خبره د سکولونو بیا بحالو لپاره حکومتي اقدامات د نش برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې تعلیمي کال روان دي. تر دې مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې وي. خو له طبي ناورونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې ویاند مشر لوته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ویجاړ شوي سکولونو سروې روانه ده او د تعلیم محکمې د متاثر شوو سکولونو زده کوونکي نورو ښوونځیو ته د منتقل کولو خبره کړې ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میروس په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کال او امتحانونه پر سر دي خو په سیلاب ځپلو سیمو کې په زورګونو ماشومان له زده کړو محروم دي. په خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو اتحادیې مشر عزیز الله د سپتمبر په 14مه مشال لري ویل چې د صوبې په لسو ضلعو کې د ښوونځیو ودانیو ته سخت زیان اوختي چې له وجې
په زورګونو ماشومان لزده کړو بے برخې دي.
په دې وخت کې زمون تقریبا 10 داسې ضلع دي په خیبر پختونخوا کې چې باغې کې زیات تر سیلاب سره سکولونه متاثر شوي دي. چې باغې کې د ټول ناول خو سواب ته مټه تحصیل او دا کالام بحرین د دې سکولونه انتهایی متاثر دي. په هغې کې پیر درو دي دوه ورځې زمونږ د پایټ یو سیشن شروع کېږي د ټریننګ نو هغه هم د دغې سیلابونو په وجه باندې ملتوي کړو. دین علاوه چارسده کې لږ ډېر دی, پټی خان کې ډېر زیات دی. هغه بچي او د سکولونو بهر دي چې کوم ټیچنګ سټاف کې نو هغه نور سکولونو ته ورکړی دی. او تقریبا 10 ضلع زمونږ چې دي دا په خیبر پختونخوا کې تعلیمي لحاظ سره د هغې سرګرمیانې متاثره شوي دي.
په خبره په سیلاب ځپلو سیمو کې استادانو په نور سکولونو کې د زده کړو کار جاري ساتلی دی خو د حکومت لخوا پورته شوي ګامونه ناکافي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای له ارقامو سره سم د سپتمبر تر 24 پورې په ټوله صوبه کې 1568 سکولونو ته زیان رسیدلی دی. په دې کې 9 ښوونځي په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 1501 ته جزوي زیان رسیدلی دی. د شمیرو له مخې په کوز دیر کې 110، ټانګ کې 116 او بر دیر کې 210 سکولونو ته زیان رسیدلی دی. په پیښور کې د تعلیم چارو پوه خالد سهیل د سپتمبر په 24 مشال لټویل په صوبه کې له سیلابونو مخکې د کووډ 19 جهانی وبا له وجې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې متاثر شوي وي او کچري په بیړني توګه اقدامات ونه شي نو په سیلاب ځپلو سیمو کې زرګونو ماشومانو سکال زده کړې هم متاثر کېدی شي.
ګردی کې خلک به کور شوي دي نو د دې کې ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه زمونږ د دې ایریاز کې افیکټډ ایریاز کې د تعلیم حواله سره به موږ ته نقصان رسي او چې کله پورې بحالی کیږي نو هغه په ټیم ملي زمما په خیال کې یو خو سټوډنټ دی او سټوډنټ په خپل هم چې کوم تاسو افیکټډ ایریاز یاد کړل هغه سټوډنټ چې کوم دي نو هغه فل حال د کنډیشن کې دي چې هغوی سکول ته نشي تللی. دې کې ټیچرز دي, دې کې انفراسټرکچر دی, نو ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه به زموږ ایجوکیشن ته افیکټ کوي.
د خلصویل په خبره د سیلابونو له وجې ډېر خلک بې کوره شوي دي نو هغه خلکو بیرته ستنېدل او د ماشومانو تعلیم جاري ساتل یو چیلنج دی او حکومت له پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د سکولونو ودانۍ جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 24 مشال لته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شوو سکولونو سروې روانه ده چې ډېر ژر به بشپړ شي.
او دغه رنګ چې کوم انفراستراکچر ډیمیجز دي نو چې سانه سکولونه دي یا نور پورونه دي یا نور داسې لایک شوزونه دي نو هغه به کنسرن ډپارټمنټس په باغې مطابق هغه کارونه کوي. نو دا ټیم د سروې عمل شروع دي. سکولونه چې تر دا ټیم موږ سره په دیر اپر کې, دیر لوور کې, شانګلا کې او ټانک کې خصوصي تور باندې کافی سکولونه پکې ډیمیج شوي دي. هغه سکولونو کې به چې څنګه سروې مکمل شي دای چې کوم کنسرن ډپارټمنټس دي موږ به ای سره لایزون کوو او دغه رنګ به موږ به دا نو ریهابلیټیشن یا ریکنستراکشن موږ به بیا کوو. دا هم په دې وخت کې چې کوم محکمه تعلیم دغه دي مشران دي هغه دا ویل دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي نو هغه تل کې چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفټ کړئ شي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو کې 18,000 سکولونه جزوي او یا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات په سند صوبه کې 14,000 سکولونو ته زیان اوښتی دي, بلخوا 15,500 سکولونه سیلاب ځپلو د سرپنا په توګه کارول کیږي. د سازمان په خبره پاکستان له سیلابونو مخکې تعلیم ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نه تیرېده او 2.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو پورې دي له سکولونو بهر وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه,
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې, کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشالو ته تاسو غوږی د سن صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې وبای ناروغي خبرې شوې دي. د سن صوبې حکومت د مرکز او پنجاب نه په دې لړکی مرستې غوښتي او په سمدستي توګه د ډاکټرانو او نیم طبي کارکونکو د استولو خواست کړې دي. سن صحت محکمې سیکرټر په دې اړه د سپتمبر پر 23 یو خط وفاقي حکومت او پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. په پاکستان کې په سیلابونو کې تر اوسه له 1400 زیات کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیات سند صوبه هم متاثر شوې ده. نور تفصیل د نیاز علي خان په رپورټ کې.
د سند صحت سیکرټري په دې اړه د سپتمبر 23 یو خط وفاقي حکومت او بیا پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. د سند صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د ستمبر په 23 په کراچۍ کې خبری غونډې ته په دې اړه وویل، سیلاب ځپلو سیمو کې وبایي مرضونو له کبله د مړو ډېر شمیر نه راپور کیږي او ورځ تر بلې د ناروغ شمیر سیوا کیږي. دا وایي چې تر اوسه شاوخوا 600 کسان د ناروغیو له کبله مړه شوي دي، چې په دې کې یوازې د ملیریا له کبله شاوخوا 300 کسان مړه دي. د ناروغیو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې په کورونو کې د مړو شوو خلکو راپور یا شمیر مونږ سره نشته. د سن په سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هر ورځ شاوخوا د 80,000 ناروغو درملنه کیږي، بیا هم ډیر خلک ته درملنې پاتې کیږي، نو ځکه موږ د مرکز او د پنجاب حکومت نه د څه وخت لپاره ډاکټران او طبي کارکوونکي غوښتلي دي. دا په داسې حال کې چې د سن د صحت محکمې راپور ښایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاوخوا 1.5 لاکه خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار شوي او هر ورځ په زرګونو نور کسان په دې کې زیاتیږي. د سن په دادو سیمه کې د سیلاب ځپلو د درملنې لپاره موجود د ځوانانو ډاکټرانو د احتیاطي یو غړی ډاکټر یعقوب زرګون وایي، د سن په سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي، ځکه پکې وبایي مرضونه خپاره شوي.
دا ولاړې چې کومې اوبه یې پدا کې د مچرو افزایش وسی او خاص کر د ملیریا، ډینګي، د چمړې او نکې د پوست د سکن چې کوم ډیزیزز دي په دغه خلکو کې چې دا کوم افیکټډ ایریاز په سن کې د سیلاب د وجې په هغه کې دا ناجوړیان بالکل دا آؤٹ بریک یو شکل اختیار کړی دی. خاص کر ډینګي دا ټیم بالکل دا کنټرول سره بهر ده او په دې کې ترګردو زیات یو د ډینګي نه جوړی سو ملیریا سو او په دریم نمبر باندې چې دی د خارش نه جوړی ده.
دا په داسې حال کې چې د سند صحت محکمې د راپور تر مخه تر اوسه 6,3,000 کسان د معدې په ناروغۍ، 2,12,000 د سرمنې په ناروغیو او د سینې ناروغۍ یا انفیکشن 3,40,000 کسان راپور شوي او بیا د ډینګي وارث شاوخوا 30,000، د ملیریا تبي 2,50,000 او په ټایفایډ تبا 10,000 کسان اخته شوي. راپور کې ویل شوي چې 50,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي له میندو لخوا د کمو پیو ورکولو یا د خوراک نه میلاویدو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. هم په دې اړه بیا د کراچۍ جنا روغتون د انفیکشن ډیزیز څانګې مشر ډاکټر اجمل خان وایي چې د سیلاب وروستو وس خلک د ناروغیو له امله د نوي سیلاب سره مخ دي.
په سند کې کم سیلاب راغلی، ډاکټران چې زموږ سره سمره په گورنمنٹ ہاسپٹلس کی ہو اگر غلیو دلتا کراچی کی ہو اگر منگا ٹول ڈپلائی کری دی ٹول لے گلی دی التا ٹول تلی خپل ڈسٹرکٹ نو کی کار کئی خو چونکہ سیلاب ډیر زیات غټ ہو تے دینہ بچی کم بیماریاں نی راغلی لکہ دا پوسٹ آف سی کم شیزون دی ډیر زیات خراب دی پدی کہ منتا کنسلٹنٹ پکار دی اگر من ٹول انتظام کرے دی دی په حوالہ باندې سین گورنمنٹ اپیل بیا کو دا فیڈرل گورنمنٹ نم ڈاکٹر انا غستی دی او دا پنجاب گورنمنٹ نم ڈاکٹر انا خلو چیرا منگا بر وقت تشخیص کو دی خلکو ته فوری طور باندې مدد ورسو.
د سند صحت سانګې په وینا دا محال په سیلاب ځپلو کیمپونو کې د 9,000 نه زیات حامله خزی یا هغه خزی چې ماشومان یې په خېټه دي موجود دي. دا په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د داسې میرمنو شمیر د 1,00,000 نه سیوا دي او که د هغوی په وخت درملنه ونه شي نو د هغه میرمنو سره ماشومان هم ژوند ته خطر لري. د سن حکومت په خواست د پنجاب حکومت د صحت سانګې سره جواب نه دی کړی، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر عبدالقادر پټیل د ستمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د درملنې لپاره ټول ګامونه اخیستي. د سند په ګڼو سیمو کې اوس هم د سیلاب اوبه ولاړې دي، د خلکو د درملنې لپاره دي دایمي انتظامات وشي. موږ هڅه کوو چې په سند کې د 6 میاشتو یا د 1 کال لپاره اضافي ډاکټران او کارمندان برتی کړو. که څه هم د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو لپاره هڅې روانې دي، د روغتیا نړیوالې ادارې په وړاندې خبرداري ورکړی وو چې پاکستان له سیلابونو وروسته د ناروغیو او د مړونو په بڼه له یو بل ناروین له خطر سره مخ دي. سخت کال پاکستان کې سیلابونو تر وسه کم 1400 خلک وجلی دي او بیا د پاکستان حکومت چې نړیوالې ټولنې ته د مرستو اپیل کړی وو، وروستو له هغې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سیلاب ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره د مرستو لړۍ روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوی تاسو یې غواړي د پېښور بورډ بازار قصابان شکایت کوي چې کله نه په هیواد کې سارو ته لمپی سکن ناروغي لګېدلې نو ګاک غټې غوښې اخستو ته زړه خنه کوي او دې سره د دوی په کاروبار ډېر منفي اثر پرېوتې دي. ځای وګړي وای پکار د حکومت په دې لړ کې واضح احکامات جاری کړي چې د متاثر شوو غواګانو او میخو غوښې استعمالول شي او کنه. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي او چارواکي د سپتمبر په 14مه مشال لوتي ویلي چې د لایف سټاک محکمې ډاکټرانو د دغه متاثر شوو څاربو د غوښې خوړو اجازه ورکړي او په شودو کې هم څه نقصان نه دی موندلې. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پېښور په بورډ بازار کې د غټ غوخې کسبان وای په سارو کې د لیمپسکین ناروغي لامل سودا نه خرڅيږي. دوی وای د لوړو کرایانو شاګردانو تنخګان هم نشي پوره کولای. د بورډ بازار د غټ غوخې دکانداران مشال ریډیو ته وای په دې تیرو څو میاشتو کې ورته ډیر تاوان رسیدلای.
نو می وای دلاره دا غټ غټ دکانونه دي دورې دي الله زره سوال زره دي دکانونه خرچي دي د شاګردان ورشي سره کرایي او لکویا یو لکتیا زره کرایي دي دکان د میاشته نوړي خلک سو ګم نوړي دارشوي دي خلک نوړي وای سم نشته دي مونږ روز ان خپل غوخه خورو روز ان چې مرجو خپل بقصابان مړ کېده
زمانم حمایون نو اي باز خلک چې نه ریږي تی هغه راځي اخلي تی خوري او څوک چې ریږي هغه نه راځي او تاوان هډیر تاوان چې دکان کړه دي 1,80,000 روپے کرایه دي دي دکان او نوړي بجلی شو شاګردان شو خرڅ او خوراک شو فرجونه هر څه دي دا فرق دادا پکې چې دا ځنه صفه دکانونه دي هي سی لګیدل پکې ماربل لګیدل دا پکې او دې چې مطلب سارو کې چې فرق وای په دې بیماری کې چې فرق شوی نو دا حکومت به بندول پتوی چې کوئی بیماری نشته پکې پېژې دا انسان ته باندې منتقد کیږي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی په نوم ادارې یو چارواکی ابراهیم خان وای چې د لایو سټاک ادارې ډاکټرانو په موجوده وخت کې د دغه متاثر شو سارو غوخي خوړو اجازه ورکړي. البته په هر مزبخانه کې یو سرکاري ډاکټر موجود وي او هغوی ساروی ګوري چې کومه بل ناروغي پکې نه وي.
لګاوس ک ان کیس صرف لمپی سکن بیماری نو خپل ډاکټر ریکمند کړی دا کنه چې خوړې شي خامخه به اجازه ورکو. زه خدای ما چې دی لالولې شي خو خبره دای شي چې هغه ډاکټر نه ریکمند کا نو اب لګ ډیر خ ریپورت چې آیا په دغه کې څه بل بیماری خو نشته ده. کومځي کې سلاټر هاوس تي لګاج په هرځي کې سلاټر هاوس ته ګورنمنت نو ارته پراپر لګا لایو سټاک والا ډاکټر ډیوټي کنه شغه ناستي هغه پراپر چیک ساتي په مان دي نو دغه کې مختلف کیسز کې دی شي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي په نوم ادارې ویلي چې دوی د دغه سارو شوده هم په لیبارټري کې چیک کړي او تر اوسه ورته څه نقصان ده سیس نه ده میلاو شوای. فرهاد شینواری مشال ریډیو پی خبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
په لوګر کې له وروستیو سیلابونو وروستو د ساګانو اوبه ککړې شوي او کاریزونو ته زیان رسولی چې له کبله خلک د سکلو د پاکو اوبو لکه مخ سره مخامخ شوي دي. دوی وای کورونو ته د سکلو اوبو د راوړلو په خاطر خزی سړی او ماشومان لرو ځایونو ته ځي او په ډیرو ستونزو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه ضروري اړتیاوې ور باندې پوره شي. بل لوري ته د لوګر سیمه ییز چارواکي یا د ستونزه پر ځای بودی او له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو د خلکو لپاره د سکلو د پاک اوبو د برابرول په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
په لوګر کې ورستۍ اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ
د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی مشال راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرو ځایونو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزې ورباندې حل شي.
ساوی وچه سوی مخکې موچې وې، اوس هم وچه سوی دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکا کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ سوي. متوجه سوي اوبه نشته چې کاک د یو څاو باندې تاسې ګورې چې څومره بربر ده، څاوې بیخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې یو ښوونکی عبدالناصر وایي نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منصب کې راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې له منځه لاړل، کلي پکې له منځه لاړله، د ټولو مسولیت دی. نو بنلي موسې خراب بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید دله فرضیه توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوه. یا خو دا اوسې څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي، ځینې چینې داسې وي چې هغه د خاورې د خړو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا معاجر دي. په ټولو خیری بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوشي د خلکو د اوبو د ستونزې د حل لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دې ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال اړین وروستۍ خبری خپرونه واوریدله چې د پاشې بوتر رسیدلیو. په اخر کې نیس اجمل ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا له یونیورسيټو وستل شو کارکونکو نن په بنیګاله کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کورمخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شامل ځینو کسانو مشال لړیو ته ویلي چې تر څو یې حکومت نوکریانې نه وي بحال کړي پرلت به جاري وي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوات ولسی جرګه وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیسو سره هر ډول مرستې کوي. دا خبره پرون د مینګورې پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې ده. هلته د ملکن ډیویژن پولیسو مشر زیشان اثر جرګې ته ویلي چې سوات ته د پوسټ درې ډیویژنونه رسېدلي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې زیتن او دوه پوځیان وژل شوي دي. د دې ضلع د شوي پولیس تاڼې یو چارواکي مشال لډیو ته ویلي دي چې د ستمبر په 24مه د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي زیتن په ډسو وژلی دی. هلته په میرامشاه کې د بیا د پوځي افسر د نوم نه خولو په شرط ویلي چې د ستمبر په 24مه په داخلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ او جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوې. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړې شوې څلورمې اخري مقدمه کې هم د هغه د ستمبر په 14مه ضمانت شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر وایي چې په دې ضلع کې د سیلاب له وجې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډول لپاره سروې پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 2000 کورونه په مکمله توګه وران شوي دي. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 23 ویلي چې ایران به د هغو کسانو پر ضد خامخا پرېکنده چلند کوي چې د هیواد د امنیت او آرامۍ مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له یوې اونۍ نه په زیاته موده کې د رژیم خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدو. خپل قرباګ ولایاز د خبرونو ویاند انیس اجمل ټکنیکی همکار او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ساتي په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالات کې د خپل ځان او د خپلو گاونډیانو ډېر زیات خیال ساتئ.